د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
ستوري مشه دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساته خبری خبرونه ده نن د جون 3 منټه ده. دا وخت په پاکستان کې د ماقام شپږ افغانستان کې په نیمه او د امریکا په سر خار واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دی. زه رحمان بنرم اوس درته وړاندې کوم د خبرونو سرټکی. د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تللی د پاکستان جرګه نن د جمعې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې ویلي دي چې د روان مالي کال د لومړۍ یولس میاشتو دوران د هیواد تجارتي خساره تر ټولو لوړې کچې 340 ارب ډالر نه اوړېدلې ده. بلې خوا ته په پاکستان کې د تیلو نرخونه په یو لیټر کې 80 روپۍ نور سوا شوې دي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن ویلی دی چین، پاکستان، افغانستان، هندوستان او ګڼو هیوادونو کې مذهبي ازادۍ تر خپل لاندې شوې دي. اوس غواړی د خبرونو تفصیل. د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تللی د پاکستان جرګه نن د جمعې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. د جرګې غړو ډیوه ته ویلي دي د تحریک طالبان پاکستان سره یې په ګډه یوه خبر پاڼه خبره کړې ده چې پکې د ډزبندۍ غځولو او د مذاکراتو په دوام ټینګار شوی دی. څېړونکي وایي کابل ته د دې جرګې تګ یو علامتي عمل وو او اصل مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او د پاکستاني چارواکو ترمنځ دي چې پکې به غوسه پرېکړه کیږي. د قبلی ضلعو ملکنډ ډویژن نږدې 50 کسیز جرګه چې د چهارشنبې په ورځ افغانستان ته د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو لپاره تللې وه نن بیرته ستنه شوې ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې ویلي دي چې د روان مالي کال 2021-2022 د لومړۍ یولس میاشتو دوران د هیواد تجارتي خساره تر ټولو لوړې کچې 340 ارب ډالر نه اوړېدلې ده. په پاکستان کې یو ځل بیا د تیلو بیې زیاتې شوې دي او په یو بونۍ کې د تیلو د یو لیټر بیا 80 روپۍ د زیاتوالي وروسته پیټرولو قیمت 210 روپۍ لیټر او ډیزل 240 روپۍ لیټر ته رسیدلې ده. په پاکستان کې سوشل میډیا او مغړو د زیاتوالي ته سخت غبرګون ښودلې ده او ویلي دي حکومت د خپلو لګښتونو د کمولو په ځای د توانایي بیې زیاتې کړې دي او باید چې سرکاري خرڅونه په خصوصي توګه دفاعي خرڅونه راکم کړي شي. د امریکا د بندرو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلی دی چې چین، پاکستان، افغانستان، هندوستان او ګڼو هیوادونو کې مذهبي ازادۍ تر خپل لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په یو رپورت کانګرس ته وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی دی په چین، پاکستان، هندوستان، افغانستان، روس، برما او نورو هیوادونو کې تیر کال د مذهبي ازادیو حالت خنو او د مذهبي لږکیو حقوق تر خپل لاندې کړی شوی دی. د جون په 2 منټه د رپورت وړاندې کولو په مهال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مذهبي ازادیو حالت په ډرامایي توګه خراب شوی دی. هغه ویلي دی په ځانګړې توګه چې طالبان د مذهب تر بیرغ لاندې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او پټولنه کې د ګډون بنیادي حقونو تر خپل لاندې کوي. هلته د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوسټ په یو پوسټه وسلوال برید شوی دی چې پکې یو عسکر وژل شوی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه وخت اور بند غځولی دی. په داسې حال کې چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان سره خبرو لپاره کابل ته جرګه لیږلې وه دا برید اوس د څېړونکو لپاره د فکرمندۍ وړ ګڼل کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی او پښتون ژغورني غورځنګ محقق علي وزیر چې د کال 2000 نه د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی پر ضد یوه بله مقدمه عدالت ته وړاندې کړه شوې ده. نموړی ته په دوه مقدمو کې عدالتونو ضمانتونه ورکړي دي. پرون یې په زد په یو مقدمه کې د ضمانت په خواص فیصله هم شوې وه خو اوس پرې دا بله نوې مقدمه راښکاره شوې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ ویلي دي اوس چې کومه مقدمه راښکاره کړې شوې ده او د تر هغه زد 12 نمبر عدالت ته لیږل شوې ده دا د کال 2013 مقدمه ده او په دې کې د علي وزیر سره نور کسان هم نومول شوي دي. هغه وی دا مقدمه د کراچۍ د بورډ بیسن په دانه کې درج شوې ده. دا د سوراب ګوډ د جلسې د پاره یو میټینګ وو. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین دیوته ویلی دی دغه مقدمه چې وسخ کار کړی شوې ده هغه داوه کوي چې په بورډ بیسن کې هیڅ پروګرام نه و شوی. د ترین ترمخه علي وزیر یوازې چای څښلو ته بورډ بیسن ته د یو پښتانه ډیرې ته ورغلی وو. هیڅ تقریری نه وکړي او نه پروګرام شوی وو او نه ویناګانې شوی وي. هغه وی چې دا مقدمه د چای څښلو په ضد جوړه شوې ده. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د زیارت یا پنځم به پروز ویلي دي روسانو د اوکرين په 40% خوري باندې يرغل کړی دی. د جمی پروز د دغه جګړې سلم ورځ ده چې په ګڼو ځایونو کې اوس هم روانه ده. زیلنسکی د لکزمبرګ پارلمان ته ویلي دي تاسو فکر وکړئ دوامدار جګړه په مخکنۍ کرخې چې تر زرو کیلومتره پراخه ده روانه ده. هغه وویل د روسانو لخوا چې د اوکرین څومره خاوره نیول شوې ده دا د ټول هالند په اند دومره غټه ده. خو زیلنسکی دا ونه ویل چې د روسانو د یرغل د پیل راځي د اوکرین څومره خاوره نیول شوې ده.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی د ریپورتونو په برخه کې درته ز نو شروان کلندر هرکلی وب. لومړی ریپورت د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو اترو پاړه. د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د پاره افغانستان ته تللې جرګه نن د جمعې په ورځ پاکستان ته واپس شوې ده. د جرګې غړو وی او ای ډیوا ته ویلي دي د تحریک طالبان پاکستان سره په ګډه یو خبر پاڼه خبره کړې چې پکې د ډزبندې مودې غزولو او د مذاکراتو جاري ساتلو ویل شوی دي. خو څېړونکي وایي د دې جرګې تګ یو علامتي عمل دی او اصل مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د دفاعي چارواکو ترمنځ کیږي. په کومه کې چې به د خبرو اترو پاڼه باندې حتمی فیصله کیږي. نور حالی د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت په ورځ مسخوتن نو وخت د جرګې درې غړو ډیوا ته ویل د دوه ورځو خبرو پس جرګه ختمه شوې ده. خود دوی او پاکستانی طالبانو په خبرو جاري ساتلو د دزبندې په غزولو او د مذاکراتو عمل په وړاندې بوتلو د پاره په نورو ناستو باندې هم اتفاق شوې ده. دغه خبرې د پاکستانی طالبانو لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې هم ویل شوی دی. د جرګې یو مهم غړي دی وته ویل دغه خبر پانه پاکستانی طالبانو او د جرګې غړو په شریکه جاری کړي او دغه کې د دواړو موقف شامل دی. په جرګه کې ګډونوال په خوانی سېنیټر حافظ رشید احمد دی وته ویل د جرګې غړو دا ونویل چې د ټي ټي پی کوم مشرانو سره خبري شوې دي. خو د طالبانو سرچینو دی وته ویل د تحریک طالبان پاکستان د طرفه د مذاکراتو د کمیټې مشر عمر خالد خراسانی او داغه ملګرو سره خبري شوې دي. د طالبانو سرچینو دی وته ویل د جرګې غړو سره د دزبندې غزولو نه علاوه کوم مهمه پریکړې ته نه دی رسیدلې. طالبانو لخوا غوښتنه وه چې د پټه د زور حیثیت بحال کړي شي او د دوی تنظیمي ډانچې سره د واپسی یقیني کړي شي. خو جرګې ورته په دغه اړه کومه کوټلې یقین دهاني نه دا ورکړې. طالبانو سرچینو دی وته ویلي د دوی په نظر دا جرګه بې اختیار وه او دوی هغه مذاکراتو د نتیجې په تمه دي کوم چې د پاکستان پوځ سره روان دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې خبرې تایید نه دی کړې چې ګینه دوی طالبانو سره مذاکرات کوي. د ملي جمهوریت غورځنګ او مشر سیاستوال اپراسیاب خټکوایی په کابل کې رواني خبرې د پاکستان استخباراتي ادارو پیل کړې دي. د ډیوا هلوی وی پروګرام کې په خبرو کې نوموړي ویلي په دې کې له پارلمان سره سلا مشوره نه ده شوې. سیلونکو خبريال ریپټ او رګزی وای په جرګه کې د پارلمان او سنټ او سنیو په خواني غړي شامل دي. خو بیا هم په دزین ګوندونو لخوا نیوکه کیږي.
د جماعت اسلامي چې دغه پارلمان کې سنټ کې خبره کړیو هغه ډېر نیوکه کړیو جرګې باندې چې موږ ډو خبر نه یو. بیا دلته عوامي نشل ګوند چې دغه هم چې یو بیان جاری کړو.
د پاکستان او افغان طالبانو د روانو مذاکراتو په اړه وخت په وخت بیانونه مخې ته راځي او منلې ده چې مذاکرات روان دي. خو د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په لا هم سندي دی ویلي. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو واک کې راتلو وروسته سو واره دا وکړې و چې د پاکستانی طالبانو لخوا په د پولي پورې غاړه نه بریدونه کیږي. پاکستان په جواب کې په خوست کې پولي تنیس دی د افغانستان په هوایي بمبار کړو چې افغان طالبانو پینوکه کړې وي. زی خلکو ویلو دغه بمبار کې د وزیرستان کډوال وجل شوی و. د بمبار سمو د روسو د مذاکراتو لړۍ پیل شو او د پاکستان طالبانو د دزبندۍ اعلان وکړ چې تیر ورځ یې تر نامعلومه موده پورې وغځوله. طالبانو سرچینو ډیوه ته ویلي دزبندي به تر هغې رواني تر څو چې مذاکرات نه ختم شوي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. ګران اوریدونکو، یو خاکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت او جرګې ترمنځ د خبرو اترو خبرونه راځي، نو بلې خواته په شمالي وزیرستان کې یو وار بیا د پاکستان په پوز برید شوی دی، چې پکې د پاکستان د پوز یو عسکر وژل شوی دی. دا برید په داسې حال کې شوی دی چې تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه وخته پورې ډزبندي هم غځولې ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان پوز په نو وخت په دې وسله فال د شمالي وزیرستان داخل تحصیل سیمه کې د جندلومړی او دویم شپې ترمنځ د امنیتي عسکر په پوستا برید کړی. پوز دا واکړې د وسله والو برید ته کلک ځواب ویل شوی، خو پنځه کې د پاکستان د پوز یو عسکر چې تراوی د پنجاب سرګودي ضلع سره و اته ویش کلن سپایي حمید علي وژل سوی. دغه پېښې ذمواري تر دې مهاله څا په غاړه نه ده اخیستې. د برید په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې شوی چې پاکستانی طالبانو د پنځمه زیارت په ورځ ویلي چې د افغان طالبانو په قربتوبې د پاکستانی قبایلي مشرانو له یو پلاوي سره د دوه ورځو راسي خبرې رافانه دي. د لاکړنه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په وینا له حکومت سره اوربند نامعلوم مودې لپاره غزول شوی، او د افریقا د مشرانو له 50 کسیزې ډلې سره په خبرو کې د پاموړ پرمختګ وروسته شوی ده. هغه نور جزئیات ندي ورکړي چې جرګې سره خبرو پر مهال څه پرمختګ شوی، او د اوربند غزولو په اړه د پاکستان حکومت یا پوز سمدستي څرګرګور مخه ته نه دی راخلی، خو د جرګې غړي داوا لري چې اوربند د دواړو خواو څخه شوی. په وروستیو کې طالبان سره د خبرو په اړه یوازې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زردار د امریکای خبری ادارې سی این این ټی وی ته ویلي وو د خبرې اترې د ډاډ وړ اشاره ده. د تحریک طالبان پاکستان په اړه ویل کیږي چې افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري. ساتي د 13 اگست په میاشت کې په افغانستان کې واک په داسې حال کې په لاس واخستای چې د امریکا او ناتو پوځیان له افغانستانه د وتلو په ولستي پړاو کې وو. تحریک طالبان پاکستان په کال 2000 کې د بیت الله مسجد په مشرۍ پاکستان کې وسلوال فعالیتونه پیل کړي وو، او ګډ شمېر بریدونه یې ترسره کړي چې پکښې په زرګونو کسان وژل شوي دي. سرچینې وایي دوی په هیواد کې د اسلامي قوانینو د عملي کولو، د دوی د غړو خوشی کولو، او د هیواد په قبایلي ضلعو کې د پاکستان پوځ د ایستلو او د قبایلي ضلعو په خوانی نظام بیا پر ځای کولو ټینګار کوي. د تحریک طالبان پاکستان وین خراسانی ویلي په کابل کې به خبرې پر راتلونکو ورځو کې هم د فهم وکړي. د افغان طالبان لخوا په دې اړه څرګندې ویل شوي، خو د نوړاندې ویلي و چې د پاکستانی طالبان او حکومت ترمنځ دوی منځګړی توپ کوي. د پاکستانی طالبانو پر ضد لکلونو راسي د پاکستان پوځ په عملیاتو بوخت وو، او دا وایي لرل چې د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو ملا ماته کړي، خو تحریک طالبان پاکستان تل دا دعوی رد کړی وي. د عملیاتو په پایله کې د قبایلي علاقو په لکونو شمیره کورنۍ بې کوره کړی شوې وي چې دا مهال هم لا د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. بل لور د اوربند باوجود وسلوال بریدونه دوام لري، او په دې تیر دوه اونۍ کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان وو پوځي عسکر او څوارلس ځایي کسان، بنو ځنی خیل کې یو د ملیشیا ځواک عسکر، او لکې برباد کې دوه پولیس عسکر وژل شوي دي. د دغه بریدونو ذمواري هم څا په غاړه نه دي اخیستې، خو په تیر شوي وختونو کې په شمالي وزیرستان کې د زیاتره وسلوال بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر چې د کال 2000 نه د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي، په ځدی عدالت ته یو بل مقدمه د حکومت لخوا وړاندې کړی شوې ده. نوموړي ته په دوه مقدمو کې عدالتونو ضمانتونه ورکړي دي. پرون یې په ځد په یو بل مقدمه کې د ضمانت په خواص فیصله محفوظ شوې ده، خو اوس پرې د حکومت لخوا بل مقدمه راښکار کړې شوه. د سلورمه مقدمه شوه چې په کراچۍ کې د علي وزیر په ضد عدالت ته وړاندې کړل کیږي. نور تفصیل یې د کراچۍ نه د ډیوا خبریال فضل عزیز په یو رپورټ کې راکوي.
د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیټ وای اوس چې کوم مقدمه را ښکاره کړې شوې ده او د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت ته لیږل شوې ده. د کال 2013 مقدمه ده او په دې کې د علي وزیر سره نور کسان هم نومول شوې دي. د یادی مقدمه کاپی چی وی وی ډیوت تر لاسه شوی دا مقدمه په ومه مای کال 2013 کې درش شوی دا یاد مقدمه د پی ټی ایم د کراچي د کال 2013 د جلسې د پاره د روان کمپاین په محل جوړ کړی شوی و او د پی ټی ایم د یو پروګرام حواله پکې ورکړی شوی چې علي وزیر ورته په وینا کې د ریاست او د پوز پر ضد خبرې کړې وي. خو د پی ټی ایم د کراچي مشر نور الله ترین وای دغه مقدمه چې اوس کار کړی شو هغه دا وکوي په بورډ بیسن کې هیڅ پروګرام نه شوی.
پدې کې نه پروګرام سوې دي نه مجلس سوې دي نه تقریر سوې دي نه ولستي دا په یو پښتانه په پلیټ کې په ډیفنس یا هغه کرپټن وخاتم علي وزیر صرف چای کړی دي. یعنی د چای څکولو پر بنیاد باندې نن په دپسی افایار دي چې په دې کې د دهشتګردۍ او د غداري مقدمه دي.
د نوموړي په وینا د علي وزیر پر ضد په کراچۍ کې ښکارا نورې مقدمه نشته خو کپټي مقدمه وي چې د چای ډوډۍ کول په بنیاد جوړی شوی وي دوی پرې نه خبره دي. په کال 2013 کې د پی ټی ایم د جلسې د کمپاین په محل په یو بل مقدمه کې هم د علي وزیر نوم شامل وو. دغه مقدمه د ترهګرۍ ضد 12 نمبر عدالت کې چلیدلې. د فروری په میاشت کې یاد عدالت د علي وزیر د ضمانت اخواست رد کړی وو خو بیا د تیرې میاشتې مای په 12 نیټه د سین های کورټ په دغه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. د نوموړي پر ضد د کال 2019 د سورا بورډ په تاڼه کې جوړه مقدمه کې پرون د ترهګرۍ ضد 2 نمبر عدالت د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړي او د قادر خان ایډوکیټ په وینا په 3 جون به دغه فیصله اورول کیږي. د نومبر په میاشت کې سپریم کورټ په بل مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. دغه مقدمه په کال 2020 کې د پی ټی ایم د جلسې وروسته درج شوې او علي وزیر په کې بیا په پیښور کې نیول شوې او کراچۍ ته راوستل شوې وو. علي وزیر هم د کال 2020 د دسمبر د میاشتې راهسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي دي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچۍ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. پاکستان کو دا وخت یو خوا د سیاسي کړکېچ سره مخ دی، نو اقتصادي ستونزې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان د شماریاتو محکمې ویلې دي د روان مالي کال 2021-22 د لومړیو 11 میاشتو په وخت د هیواد تجارتي خساره تر ټولو لوړې کچې 3.5 ډالرونه اوړېدلې ده. دا د تیر مالي کال د دې دومره مودې په مقابله کې 85% زیاته ده. اقتصاد پوهان وایي دا وخت د پاکستان اقتصاد د لوی مشکل سره مخ دی او ځینې څېړونکي وایي د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د بهر نه قیمتي شیانو پر اغوختلو زیات نه زیات بندیزونه ولګوي خو وبه نه کړی شي چې دغه ګامونه په اقتصاد ښه کېدو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
دا شمیرې د پاکستان د شماریاتو د مرکزی محکمې لخوا په داسې حال کې جاری کړې شوې چې د هیواد د زر مبادله مجموعي ذخیره هم 15.4 کروڑ ډالر پاتې شوې او سرکاري شمیرې ښایي چې د بجټ خساره هم 11.8 بلین ډالر تر رسیدلې چې تر ټولو لوړه کچه ده. رسپانډان وایي د شماریاتو د محکمې د شمیرو ښکاري چې د روان مالي کال د لومړۍ 11 میاشتو تجارتي خساره د کال 2018 د 2.8 ډالرو د پوره کال د خسارې نه هم زیاته ده. د شماریاتو د محکمې تر مخه په نړیوال کچ د خوراکي شیانو په نرخونو کې د راغلي زیاتی لکبله په درآمدادو کې هم غیر معمولی اضافه شوې ده چې ورسره تجارتي خساره زیاتیږي. د پاکستان د موجوده اقتصادي وضعیت په اړه وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د خزانه پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایي دا مهال د پاکستان اقتصاد په یو وخت په ولاړ دی او هغه د ایم ایف څخه د قرض ترلاسه کولو تت امید دی.
کافی سخت اقدامات لے لیے ماشاء اللہ، پیٹرول کی قیمت 7 روپے بڑھا دی ہے۔
ہغوائی حکومت سخت گامونا پور تکڑی د تیلو نرخونے د لیٹر پسر 75 روپے سیوا کڑی او د بجلی د یو یونٹ پر نرخ کے ہم 8 روپے اضافہ راوستے دا، او چکل د ایم ایف سر د قرض لوزدامہ پرزیشی نو رو رو بد ہیواد اقتصادی حالات ہم سبشی۔ د شماریاتو د محکمیش میرے خائی چی پاکستان د روان مالیکل د لومړی یو لسمیاشتو دوران په مجموعی توګه د 28 اربا 4.8 کروڑ او 80 لک ڈالر مصنوعات برآمد کړي، خو د دې په مقابله کې د درآمداتو مجموعی حجم 2.8 اربا 83 کروڑ او 60 لک ڈالر ته رسیدلی۔ دا شان د روان مالیکال د لومړی یو لسمیاشتو دوران د هیواد تجارتي خساره 3.3 اربا 3.3 کروڑ او 3.3 لک ڈالر ته رسیدلی، دا د تیر مالیکال په مقابله کې 85% زیاته ده۔ دا تجارتی خساره د تیر مالیکال هم دې موده کې 2.5 اربا 15 کروڑ او 60 لک ڈالر وا۔ د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا توای د پاکستان حکومت مخ په زیاتی دن کې تجارتی خساره باندې د قابو موندلو لپاره د غیر ضروری شیانو په درآمد بندیز لګولې، خو یې نویني چې دا به د تجارتی خساره پر راکمولو کې لوی مرسته وکړي شي۔
سلې حل دانې دی یو چې د دې هغه امپیکټ هغه ډیر کم دی، تقریبا 257 ملیون ڈالر چې کم دی دا پروجیکټ کړی چې دا د دې دی لیکن کې مین شي څنګه دغه دی چې لکه زموږ د انرژي کمپوننت هغه د ډیر ډیر سیوا دی۔
اخوا د نړیوال اقتصاد د درجه بندي ادارې موډیز انویسټر هم د پاکستان اقتصادي منظرنامه د مستحکم نه منفي کړی دا، او د دې علت د پاکستان د بهرنو ادایګانو خراب وضعیت او د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف پروګرام پر ځای کېدو کې راغلي ځن خودلې۔ د خزانه وزیر مفتا اسماعیل په ټویټر ویلي چې چین د پاکستان 2.1 اربا 1.5 کروڑ ڈالر قرض پر ریفائنانس کولو رضامند شوی، خو د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین وای باید چې پاکستان د ایم ایف سره تړلې پاتې شي، غنی چین او سعودي عرب د پاکستان هیڅ مرسته ملاتړ و نه کړی شي۔ ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد۔
دا د وی او ایل ڈی خبرونې دي۔ په پاکستان کې یو وار بیا د تیلو بیې زیاتې کړې شوې دي۔ په تیر یو اونۍ کې د تیلو د یو لیټر په سر بیې کې 75 روپے زیاتوالی راوستل شوې دي، چې ورسره دا وخت د پېټرولو د یو لیټر بیې 210 او د ډیزلو د یو لیټر نرخ 240 روپو ته رسیدلی دی۔ پاکستان کې په ټولنیزو رسنو عام وګړو د تیلو د بیو په زیاتولو سخت غبرګون ښودلې دی۔ اقتصاد پوهان وایي چې یو اهم وجه په نړۍ کې ګرانی هم ده، او پاکستان نشي کولی چې په دې حالاتو کې په تیلو او بجلی کې رعایتونه ورکړي۔ نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورټ کې راکوي۔
مرکزی حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف نه د پور ترلاسه کولو لپاره د توانایي بیې نور زیاتې کړي، او د دې نوې اضافي وروستو د پېټرولو یو لیټر بیا 209 روپے او ډیزل 215 روپے لیټر ته رسیدلی۔ مرکزی حکومت وایي د مالی کال 2023 د جولای څخه بعد د بجلی د یو یونټ بیا د 8 روپے اضافي وروستو 40 روپے یونټ ته زیات کړي۔ په خیبر پښتونخوا مردان ښار کې د کالج استاد پروفیسر حسن الرحمن وایي حکومت خپل خرڅونه نه راکموي او بیا د مالیاتی ادارې شرطونه د اولس څخه پوره کوي۔ دوی وايي د یو سرکاري نوکر د پاره په تنخواه کې د خپل بچو د صحت، تعلیم او خوراکي ضرورتونو پوره کول هم ګران شوی۔ دوی وايي باید حکومت سرکاري په خصوصي توګه دفاعي خرڅونه راکم کړي،
وی خپل عیاشه، خپل خرچې، خپل دورې دا ولې نه کنټرول کوي؟ ایم ایف دوی ته قرض د پاره شرایط کړي دي او دوی زی او په پېټرولو باندې راځي، ځکه چې د تیلو سره هر یو شی هغه ګران شي، خپل خرچو باندې، په خپل لایف سټایل باندې هغه قرباني
د پیٹرول او ڈیزل قیمتونه په داسې وخت کې ګران شوی چې د پاکستان د شمیرنې اداره وایي په مئی کې ګرانی پر ریکارډ کچا 14.9% ته رسیدلې۔ تیر اونۍ مرکزی حکومت د تیلو بیې 1.5 روپے لیټر زیاتې کړې وې۔ د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي د تیر حکومت د غلطو پالیسو په بنیاد به پاکستان دیوالیه کېدو ته نه پرېږدي، او دا چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د زیاتو بیو له وجې هر میاشت حکومت ته شپکشل ارب روپے دریاتونو په مت کې توان کیږي. مفتا اسماعیل د دې خبرې هم پخلی کړي چې دراتون کې کال د جولای د لومبي نیټه څخه به د بجلی په بیو کې نږدې 8 روپے یونټ اضافه وکړي. اقتصادي پوهان وایي د پاکستان آمدن او خرڅونو کې فرق زیات شوی او ملکی بجټ خساره روان مالی کال 15 ارب ته رسیدي. د اقتصاد ماهر سجاد احمد وی وی ډیو ته وایي یو اړخته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې زیاتې دي او بل اړخته د پاکستان بجټ خساره د ټاکلي شوی هدف نه هم زیاته شوی. دوی وایي د پاکستانی روپے قیمت هم غورځېدلې او بیا د دې اثرات د پاکستان په اقتصاد دو چند پریوزي. سجاد احمد وایي په داسې حال کې په تیلو رعایتونه ورکول د ملکی اقتصاد دپاره نقصان دی.
د آمدن او اخراجات منځ کې فرق سی واقعي نو هغه د پاره دا ډیر زیات ضرور و منګه انټرنلی بجټ خساره خپل کم کو، یعنی زمنګ اخراجات کم سبسډیز ورکو او زمنګ الریډي خساره دا نو هغه خساره کې نور هم اضافه کیږي بجټ خساره کې. موږ به نور هم ټیکس سی واقعو او داسې اقدامات وکړو چې زمنګ دا خساره کم سه کم شي.
د پاکستان د سټاک ایکسچینج د وی پانی تر مخه د تیلو د قیمتونو د زیاتوالي ورستو د پاکستان د ونډو بازار هم د مندې ښکار شوی او اخري اطلاعات راتلو پورې د سر د سلو کفنو کاروبار 914 درجه راکم شوی وو. د دې وړاندې د نړیوال هیوادونو د اقتصادي سیړنې ادارې موډیز په خپل رپورت کې د پاکستان د اقتصادي وضع اندازا د مثبت نه منفي تر راکم کړی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
اوردونکو تاسو د وی او ای دی واخ پرونته غوږی. د حکومت لخوا د تیلو په مصنوعاتو کې د قیمتونو زیاتولو ورسته که څه هم د پاکستان په حکومت په ټولنیزو رسنو سخت نیوکه روان دي، خو د حکومت لخوا د ریس خپل کړی شوی دی چې د تیلو بجلی بیو لوړولو بنیادی وجه دا ده چې تیر د عمران خان حکومت د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره دا منلی و چې دغه نرخونه به زیاتوي. خو په سینټ کې د تحریک انصاف ګوند غړو بیا ویلي دي چې عالمی مالیاتي ادارې د دوی حکومت د نرخونو سیوا کولو ویلي خو حکومت یې د منلو نه انکار کړو. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو خبریال اورنګزیب خان د اسلام آباد نه په یو رپورت کې راکوي.
د حکومت لخوا د تیلو او برېښنا نرخونو زیاتولو پس حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د دې پر ضد سینټ کې اواز پورته کړی دی. بلخوا حکومت ویلی دی د تیلو نرخونو سیوا کولو موعده د پاکستان تحریک انصاف حکومت IMF سره کړی و. پاکستان کې د پټرولو نوې نرخ یو لیټر 209.8 شوی دی او د ډیزلو نرخ 204.15 ته رسیدلی دی. خزانه وزیر مفتی اسماعیل وایي کم آمدن خلک به دغه اضافې نه متاثر کیږي. خو عالمی منډی کې د تیل نرخونه سیوا شوي دي. دغه شن پاکستان کې د برېښنا قیمتونو فیصله کوونکې ادارې نپرا هم د برېښنا یو یونټ قیمت کې د 2 روپو نه زیات اضافه کړې ده. یاد دې وي نږدې ورځو دوحه کې د پاکستان او عالمی مالیاتي ادارې IMF ترمنځ مذاکراتو کې IMF پاکستان نه غوښتي وو چې قرض اغستونه وړاندې به ورته د برېښنا او پټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا کول وي. په دغه اضافه سینټ کې هم بس شوی دی او جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویلي دی وزیر اعظم شهباز شریف به ویل چې خپل جامع به خرڅې کړي خو په اولس به بار رانه ولي او که اوس حکومت دغه نرخونه کم نه کړل نو اولس به د وزیر اعظم شهباز شریف ګریوان ته لاس واچوي. سینیټر مشتاق احمد وینا وا په غریب تن د بوج راوستو پر ضد د جرنیلانو او کازیانو ته ورکړې شوې مفت سہولتونه دي ختم کړي شي.
ججز هماره جرنیل هماره ایم پی ایس هماره ایم این ایس هماره سینیٹرز هماره حکومت کی وزرا بڑے پیمانے پر مفت پیٹرول استعمال کر رہے ہیں.
سینیٹر مشتاق احمد وی زمون جرنیلان کازیان وزیران د پارلیمان غړي سرکاري افسران ټول مفت پیٹرول استعمالوي. باید چې حکومت دغه ادارو ته ورکړی شوی دا سہولت دې ختم کړي. د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي دی IMF د دوی حکومت ته هم دغه شرطونه ایښي وو خو دوی د دې منلو نه انکار کړی وو. دوی وایي کله چې موږ پوه شو IMF سخت شرطونه تر مخه پاکستان ته قرضه ورکول غواړي نو موږ د هغوی خبرې منلو نه انکار وکړو. آیا قیمتونو کې اضافه زموږ موجوده حکومت دی چې لس ورځو دننه یې د پټرولو نرخ 70 روپۍ نه زیات کړو؟ د دې تپوس په ځواب اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق ډیو ته وایي
ځواب خیر سر دی پر یو خدانه چې 52 چې کم پی ټی آی ګورنمنت هغه سره ډیل کړو پرسته حکومت دا غواړي چې د ایم ایف سره دغه پیلا او پیکج مخ په وړاندې باندې بوزو دا غي خو اوله شرطه او چې تاسو سبسډي به راکړي بل حکومت اوس په دې اکسرسایز کې دا کوشش کوي چې ټارګیټډ سبسډي ورکړي دا جنرل سبسډي وایي ټارګیټډ سبسډي ورکړي او خلکو په غریبو خلکو باندې د دې بوج کم سے کم پریوزي
بل خو پېټرول مصنوعاتو نرخونو کې اضافه لاهور های کورټ کې یو ځیتن چیلنج کړی هم ده او پاکستان ځینې ښارونو کې د دې اضافه پر ضد احتجاج هم شوی دی او د تاجرانو تنظیمونو هم حکومت نه د اضافه واپس اخیستو غوښتنه کړې ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستوری مشے دا دا وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه دا نن دا جون درے منٹ دا زرحمان بندرم اوس در تولان کوم دا خبرنو سرٹکی دا تحریک طالبان پاکستان سرا مذاکرات لپاره افغانستان ته تللی دا پاکستان جرګه نن د جمعې پر ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې ویلي دي چې دروان مالی کال د لومړۍ یولس میاشتو دوران د هیواد تجارتي خساره تر ټولو لوړې کچې درې سلویخ ارب ډالر نه اوړېدلې ده. بلې خوا ته په پاکستان کې د تیلو نرخونه په یو لیټر کې شپېته روپۍ نور سوا شوې دي او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن ویلي دي چین، پاکستان، افغانستان، هندوستان او ګڼو هیوادونو کې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. اوس غواړئ د خبرونو تفصیل. د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تللی د پاکستان جرګه نن د جمعې په ورځ بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. د جرګې غړو ډیوه ته ویلي دي د تحریک طالبان پاکستان سره یې په ګډه یوه خبر پاڼه خبره کړې ده چې پکې د ډزبندۍ غځولو او د مذاکراتو په دوام ټینګار شوی دی. څېړونکي وایي کابل ته د دې جرګې تګ یو علامتي عمل وو او اصل مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او د پاکستاني چارواکو ترمنځ دي چې پکې به غوسه پرېکړه کیږي. د قبلی ضلع ملکنډ ډویژن نږدې 50 کسیز جرګه چې د چهارشنبه په ورځ افغانستان ته د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو لپاره تللې وه نن بیرته ستنه شوې ده. د پاکستان د شماریاتو محکمې ویلي دي چې دروان مالی کال 2022 د لومړۍ یولس میاشتو دوران د هیواد تجارتي خساره تر ټولو لوړې کچې درې سلویخ ارب ډالر نه اوړېدلې ده. په پاکستان کې یو ځل بیا د تیلو بیې زیاتې شوې دي او په یو بونۍ کې د تیلو د یو لیټر بیا شپېته روپۍ د زیاتوالي وروسته پېټرولو قیمت 210 روپۍ لیټر او ډیزل 204 روپۍ لیټر ته رسیدلې ده. په پاکستان کې سوشل میډیا او مغړو د زیاتوالي ته سخت غبرګون ښودلې ده او ویلي دي حکومت د خپلو لګښتونو د کمولو په ځای د توانایي بیې زیاتې کړې دي او باید چې سرکاري خرڅونه په خصوصي توګه دفاعي خرڅونه راکم کړي شي. د امریکا د بندرو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي دي چې چین، پاکستان، افغانستان، هندوستان او ګڼو هیوادونو کې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په اړه په یو رپورت کانګرس ته وړاندې کړی دی چې پکې ویل شوی دی په چین، پاکستان، هندوستان، افغانستان، روس، برما او نورو هیوادونو کې تیر کال د مذهبي ازادۍ حالت ښه نه وو او د مذهبي لږکیو حقوق تر پښو لاندې کړی شوی دی. د جون په دویمه نیټه د رپورت د وړاندې کولو په مهال د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مذهبي ازادۍ حالت په ډرامایي توګه خراب شوی دی. هغه ویلي دي په ځانګړې توګه چې طالبان د مذهب تر بیرغ لاندې د ښځو او نجونو د تعلیم، کار او په ټولنه کې د ګډون بنیادي حقونو تر پښو لاندې کوي. هلته د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوست په یو پوسته وسلوال برید شوی دی چې پکې یو عسکر وژل شوی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې تحریک طالبان پاکستان تر نامعلومه وخت اور بند غځولی دی. په داسې حال کې چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان سره خبرو دپاره کابل ته جرګه لیږلې وه دا برید اوس د څېړونکو لپاره د فکرمندۍ وړ ګڼل کیږي. هلته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی او پښتون ژغورني غورځنګ محقق علي وزیر چې د کال 2020 نه د کراچۍ په مرکزي زندان کې بندي دی پر ضد یوه بله مقدمه عدالت ته وړاندې کړې شوې ده. نموړی ته په دوه مقدمو کې عدالتونو ضمانتونه ورکړی دي. پرون یې په زد په یو مقدمه کې د ضمانت په خواص فیصله هم شوې وه خو اوس پرې دا بله نوې مقدمه راښکاره شوې ده. د علي وزیر وکیل قادر خان ایڈوکیٹ ویلی دی اوس چې کومه مقدمه راخاره کړې شوې ده او د تر هغه زد 12 نمبر عدالت ته لګل شوې ده. دا د کال 2013 مقدمه ده او په دې کې د علي وزیر سره نور کسان هم نومول شوې دي. هغه وی دا مقدمه د کراچۍ د بورډ بیسن په دانه کې درج شوې ده. دا د سوراب ګوډ د جلسې د پاره یو میټینګ وو. د پی ٹی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین دیوته ویلی دی دغه مقدمه چې وسخ کار کړې شوې ده هغه داوه کوي چې په بورډ بیسن کې هیڅ پروګرام نه و شوی. د ترین ترمخه علي وزیر یوازې چایس خلو ته بورډ بیسن ته د یو پښتانه ډیرې ته ورغلی وو. هیڅ تقریری نه وکړي او نه پروګرام شوی وو او نه ویناګانې شوی وي. هغه وایي چې دا مقدمه د چایس خلو په ضد جوړه شوې ده. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت یا پنځم به پروز ویلی دی روسانو د اوکراین په 40% خاورې باندې یرغل کړی دی. د جمی پروز د دغه جګړې سلم ورځ ده چې په ګڼو ځایونو کې اوس هم روانه ده. زیلنسکی د لکزمبرګ پارلمان ته ویلي دي تاسو فکر وکړئ دوامدار جګړه په مخکنۍ کرخې چې تر 0 کیلومتر پراخه ده روانه ده. هغه ویل د روسانو لخوا چې د اوکراین څومره خاوره نیول شوې ده دا د ټول هالند په اند دومره غټه ده. خو زیلنسکی دا ونه ویل چې د روسانو د یرغل د پیل راځي د اوکراین څومره خاوره نیول شوې ده.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی خبرونه ته غوږی. د امریکای د بارانو چارو وزارت د مذهبي ازادو په اړه کانګرس ته وړاندې کړل شوی رپورت کې ویلي دي په چین، پاکستان، هند، افغانستان، روس، برما او نور هیوادونو کې تیر کال د مذهبي ازادو حالت خنو او د مذهبي لږکیو حقونه تر پښو لاندې شوی دي. د جون په 2 منټه د رپورت وړاندې کول په محل د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مذهبي ازادو حالت په افغانستان کې په ډرامایي توګه خراب شوی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار عابد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د جون پر 2 نیټه دا رپورت د وړاندې کولو په مهال د برنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د مذهبي ازادۍ حالت په ډرامایي توګه خراب شوی دی. په ځنګړي توګه چې دوی طالبان د مذهب تر بیرغ لاندې د شزو او انجونو د تعلیم، کار او پټولنه کې د ګډون بنیادی حقونه تر پښو لاندې کوي. انټونی بلینکن اویل په افغانستان کې داعش خراسان ډله هم پر مذهبي اقلیتونو خصوصا په هزارا شیعه مسلمانانو خونړی بریدونه کوي. د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکای د برونو چارو وزارت سفیر رشاد حسین هم اویل چې د طالبانو حکومت او د دوی مخالف وسلوال ډلې داعش خراسان د مذهبي اقلیتونو غړي نیولي، ویراولي، غواخونه او بریدونه ور باندې کړی دي. طالبانو د مذهبي ازادۍ په اړه رپورت ته په رسمي توګه لاس خبرګون نه دی ویلي. خود د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ازادي ریډیو ته ویلي حکومت هیڅ کله مذهبي توپیرونه او اختلافاتو ته اجازه نه ورکوي او دا وایي کړي چې ټول خلک او لګکی د خپلو دینی او مذهبي چارو په برخه کې آزاد دي. د 2020 کال په اړه د مذهبي ازادۍ او د رپورت وړاندې کولو په وخت انټونی بلینکن اویل چې په پاکستان کې تیر کال 14 کسانو ته چې د مذهب د سپکاوي تور پر لګیدل او عدالتونو د مرګ سزا اورولې وای کسه هم تر اوسه دغه سزاوي ندي عملی شوی. په رپورت کې ویل شوی هندستان چې د نړۍ تر ټولو لوی جمهوریت او د ګڼ شمېر مذهبونو او عقیدو هیواد دی په ورستیو کې پر مذهبي لګکیو او عبادت ځایونو باندې بریدونه زیات شوی دي. د مذهبي ازادۍ سفیر رشاد حسین اویل
په هند کې ځینې چارواکي زیاتېدونکي بریدونه یا خو له پامه غورځوي یا حتی د بریدونو ملاتړ کوي.
د هند حکومت تر اوسه په دې اړه څه خبرګون نه دی څرګند کړی. د امریکای د برینو چارو وزارت په راپورت کې چین یو ځل بیا د مذهبي ازادۍ په سر سخت سرغړونکو هیوادونو کې بلل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې د یوغور مسلمانانو او نور مذهبي لګکیو ټول وژنه او پر دوی جبر اوس هم روان دی. خغلی بلینکن اویل
چین د یوغور چې زیاتره برخه مسلمانان دي او د نورو مذهبي اقلیتونو نسل وجنې او د دوی پر ضد جبر جاری ساتلې. د 2018 کال د اپریل راسه تر یو میلیون زیات یوغر، قزاق، ترکمان او نور د سینکیانګ په کیمپونو کې بندیان ساتلی دي.
بیجینګ نړیوال غندنه رد کړې ده او ویلي دي چې دغه لوی حراستي کیمپونه د کار کسب د روزنې مرکزونه دي. بلینکن اویل چې د چین کمیونست حکومت د تیبت بدایانو پر ضد خپل ظلم ته هم دوام ورکړي، هغه ایران، میانمار، په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د امریکا نور مخالفان د سختو سرغړونو په خاطر یاد کړل. د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکې د برینو چارو وزارت سفیر رشاد حسین اویل چې روس یو ځل بیا د سرغړونکو هیوادونو په فهرست کې دی.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زیارت یا پنځمبه پورز ویلي روسانو د اوکراین په کابو 40% خبر باندې يرغل کړي. د اوکراین ولسمشر دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې نن د جمعې پورز د اوکراین جګړه سلمې ورځ ته داخله شوې ده او په ګڼو ځایونو کې دا وخت جګړه روانه ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډی همکار مجاهد جواب د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د زیارت یا پنځمبه پورز وویل روسانو د اوکراین په کابو 40% خاورې باندې یرغل کړي. د جمی ورځ د دغې جګړې سلم ورځ ده چې په ګڼو ځایونو کې اوس هم روانه ده. زلنسکی د لوکزامبورګ پارلمان ته وویل تاسو فکر وکړئ دوامدار جګړه په مخکنی کرخې چې تر 0 کیلومتر پراخه روانه ده. هغه وویل د روسانو لخوا چې د اوکراین څومره خاورې نیول شوی دا د ټول هالند په اندازه ده. خو زلنسکی دا ونه ویل چې روسانو د یرغل د پیل راهیسې د اوکراین څومره خاورې نیولې ده. ماسکاو د اوکراین کرایمیا په 2014 کال کې نیولې و. روس پلاو بلتون غوښتونکو د ختیځ دنباس سیمې ځینې برخې نیولې وي چیرې چې اوس سخته جګړه روانه ده. اوکراین د زیارت یا پنځمبه پورز وویل ځواکونو یې 40 واړه خارونه او کلی د هیواد په جنوبي برخه خرسان سیمه کې بیرته نیولې دي. په ورته وخت کې روسي ځواکونو په سوویرو دونسکي چې د ختیځ لوهانسک سیمې وروسته مهم خار د خپل بردونو ته دوام ورکړي. د لوهانسک والی سریو هېری ویلي روسانو د خار او بیا فیصد برخه نیولې او په سړکونو باندې سخت جګړه روانه ده. د برتانی د دفاع وزارت ویلي چې روس د خار د اکثر برخه کنټرول تر لاسه کړي. وزارت ویلی اوکراینی ځواکونه د سویرو دونسک د اصلي سړک کنټرول لري او روسان په دوامدار توګه لاسته راوړنه لري او زیات زوري خپلې توپخانه ته ورکړي. د اوکراین یو چارواکي ویلی د کیف ځواکونه هله لري چې د هیواد په جنوبي برخو کې هغه سیمې برته ونیسي چې د جګړې په پایل کې له لاسه ورکړي وي. د اوکراین د جګړې په اړه د غرزونې یو ورځ وروسته له هغه شوبې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل امریکا د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت نور پرمختللي راکټي سیستمونه او مهمات ورکوي چې له روسانو سره پرې جګړه وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي اوکراین ژمنه کړې چې د همارس په نامه دغه توغندي به د روس په خاوره باندې نه کاروي. زلنسکی ویلی د همارس توغندی د خبر د دریو مهمو برخو څخه یو برخه ده. په دوه نورو کې یو د اروپای ټولنې لخوا په روس باندې د شپږم دور بندیزونو لګول دي چې زلنسکی ویلی په اصل کې په تیلو باندې دي او بل د حقیقت چې زیاتو زفرتونو په کیف کې د خپل کارونو د بیا پیلېدو ژمنه کړي. زلنسکی وویل نړۍ د روس تیل پرېږدي او نور هیوادونه چې غوره او سپک تیل لري تیاری نیسی چې د روس د تیلو تشه ډکه کړي، نو ځکه د یرغلګر هیواد لپاره له تیلو څخه لویه ګټه له لاسه ووته. هغه دا هم وویل چې روس باید په دې حقیقت پوه شي د ګټې دردونکې کموالی د جګړې ناوړه پایله ده. زلنسکي زیاته کړه د اوکراین پلازمېنې کیف ته د سفارتونو د فعالیتونو بیرته راګرځېدل زموږ په بریا باندې باور څرګندوي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای ڈی وخبرونه دی. د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله په مشورې د مرکزی کابینې ځانګړې کمیټې غونډې د حکومت خلاف د بغاوت په تور د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمه جوړولو جاچا خستې دي. دا له هغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي وو چې دا وخت پاکستان په فیصله کون سلور لاري ولاړ دی او پوسټه په اشاره ویلي وو کو استابلیشمنت سم فیصله ونکړي په خپل به هم تباشي او ملک به درې ټوټې شي. په دغه بیان باندې دا وخت د تحریک انصاف د مخالفه ګوندونو لخوا سخت خبرګون راپارېدلې. بل اړخ ته د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلي د عمران خان بیانونه د پاکستان د سلامتیا لپاره لوی خطر دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په یو رپورٹ کې راکوي.
د کورونو چارو وزارت خبر پاڼه تر مخه په دې موقع مرکزی وزیر رانا ثناء الله د کمیټې په نورو غړو باندې د عمران خان په ضد بغاوت مقدمه درج کولو لپاره ټینګار وکړ. خو د کمیټې نورو غړو په دې اړه د جون میاشتې شپږمه نیټه باندې د بیا کېناستو پریکړه کړې ده. تیر ورځ د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې عمران خان فوجي اسټابلیشمنټ باندې غږ کړو کو دوی اوس هم بې پلوه پاتې شول او صحیح پریکړې ونه کړې. نو د عمران خان په خبره پاکستان دریو څوکه تقسیمی دي شي او ملک د ایټمی اسلحې نه هم محرومه کیدلی شي. د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڑ هم د عمران خان بیان د ملکی سلامتی لپاره سنگین ګواښ ګرځولې دي.
معاملہ ہے جس پہ آنریبل سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ جب حکومت کرے گی مجبوراً کرے گی حکومت یہ کام تو پھر کہیں گے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے.
اغول سپریم کورٹ تا بکار دی دا عمران خان دا بیان نوٹس واخلی زکا دا اعظم نذیر تارڑ پا خبره کو حکومت سے قانونی کاروائی کوي نو دا با سیاسی انتقامی کاروائی گڑلی شی. بلا لخت تفتیشی دارو کے دا حکومتی لاسوخن دا قضی اوریدن سپریم کورٹ کے شوی دا او پینزه کسی دا بینچ حکومت تا ای سی ایل یا سفری بندیزنو نملڑ پا اڑا دا کابینی پریکلی پا سر دا یاد عدالت اعتراضو نا ختمولو لپار دا یوی اونے محلت ورکڑے دے. په دې موقع د مرکزی حکومت سارنوال یا اټارنی جنرل ای سی ایل ضابطو کې د بدلون دفاع وکړه او زیاته کړه چې حکومت د داسې کولو مکمل اختیار لري. که څه هم مشر قاضی عمر عطا بندیال تکرار کړی عدالت لا اوس هم د حکومت په دې انتظامی اختیاراتو کې څه مداخله نه کول غواړي. خو مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سپریم کورټ لخوا تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخنې په سر د اسخود اورېدنه د اعلی عدالت حکومت په اختیاراتو کې مداخله بولی. او دا قانون پخوانی وزیر وطن قانون پوه افتخار حسین گیلانی هم دا حکومت اندیخنی پا زی گرزوی مرکزی حکومت دریز دی چې سفری بندیزونو یا ای سی ایل نوملړ تیرو وختونو کې حکومتونو د خپل سیاسي مخالفینو د زورولو لپاره په انتقامی ډول کارولې دي. د نوې ضابطو تر مخه کچر حکومت په شپږ شلو ورځو کې دننه یو تن باندې لګېدلي تورونو په اړه څه ثبوت وړاندې نه کړو د هغه نوم به د ای سی ایل نه پخپله وځي. سرګنده دی وي د مرکزي کابینې دغه پریکړو وروسته سفری بندیزونو نوملړ کې شامل څلور زره تنانو کې د درو زرو نه زیات تنانو نمونه د غنوملړ نه وتی دي. پیر ولایت شاه, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د کلنا د خپلې څوکۍ څخه لرې کړې شوې لري, د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د اعلی وزیر په کور کې موجود دی او د غلطي سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. چې پرې په ټولنیزو رسنو او د حکومتي غړو لخوا نیوکې هم روانې دي. عمران خان ویلي دي چې د یو بل احتجاجي لاریون لپاره تیاری کوي او داوی کوي چې یو ځل به بیا د پیښور نه ځان سره په لکونو خلک اسلام آباد خواته د احتجاج لپاره بوزي. عمران خان په پیښور کې ولی موجود دی او څه سیاسي ګټې حاصلول غواړي؟ د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان د څېړونکو سره خبرې اترې کړي, یو رپورټ یې تیار کړی او ورته ستاسو پام را ګرځو.
دا سیاسي چارو کارپوهان وایي د پی ټی آی ګوند مشر عمران خان چې دا داوی به کولی په پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو کې هم ولس خوښوي او په ګرد هیواد کې یو لوی سیاسي طاقت لري، خو بیا په حقیقي توګه دا سنخ کاری او همزکه عمران خان پوهیږي چې د په خیبر پښتونخوا کې د دې صوبې حکومتي وسایلو سره سره پښتانه هم په خپلو خبرو پارولی شي. پروفیسر اعجاز خټک وایي عمران خان غواړي د پښتنو صوبه او د د ولس د لاري په پوزي استابليشمنت عدالتونو او مرکزی حکومت باندې فشار جوړ کړي او خپل ځان ته سیاسي ګټي تر لاسه کړي.
میکمیلینګ یو ټاکینګ دا کول په دا په میلینګ دی چې یاره زموږ انارکی جوړ کم چې هغه به هیڅ نه شي ګرځول نو په زمان یې نه دی چا به نو هغه بلیک میلینګ کوشش کوي او دوی ته بیان وګړي دا خلک یې به شامل شي مان باندې کې دا وایي دې سب سپاره کې څه وایي دا وایي چې یاره ما واخلي که تاسو باندې خپل تاسو خراب زه دا زه دې بلیک میلینګ کوي یاره که تاسو زه وایم چې ما زه په تلې جوړه کوم هغه ما څه به تاسو نه
د پی ٹی آئی ګوند مشر او د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمران خان چې د خپل واکمنۍ په وخت په بنګالا اسلام آباد کې د خپل کور څخه چتته هم تر دومره ورځو بهر نه دی پاتې، خو اوس چې په مرکز کې حکومت ختم شوی او په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د ده د ګوند واکمنی لا روانه ده. وتل خبریال شمیم شاهد وای نه یوازې عمران خان بلکې د هغه د ګوند د پنجاب او سند څخه تړون لرونکي مشران هم د ده سره په سرکاري ودانو کې میشته دي او هم د پښتنو د صوبې په وسایلو خرسونه تر سره کیږي.
عمران بالکل دا سوچ چې هغه به د خپل مقصد لپاره د خپل اقتدار کې دراسلو لپاره هغه بالکل پښتانه استعمالوي، هغه که تاسو وګورئ نو پنجاب کې هغه مصرف شوی دی، په سند کې د هغه نه پخوانه خلک نو بلوچستان کې هم د هغه سره خلک کم دي. دویمه خبر دا ده چې هغه په اسلام آباد کې، په لاهور کې یا په کراچۍ کې لري جومو ځکه چې هغه مطلب چې د هغه خلاف مقدمې کړې شوي دي، نو هغه د هغه ملګري لري جومو نو ځکه هغه یوازې عمران خان نه راغلی، ډېر زیات خلک
د مئی په 15مه چې د پی ټی آی لانګ مارچ احتجاجي لاریون ته په خپل وینا کې عمران خان ویلی وو دیبا په شپږ ورځو کې دننه یو وار بیا اسلام آباد ته را رسی، خو د اتو ورځو په تیرېدو عمران خان بیا د خیبر پښتونخوا صوبې څخه بهر نه دی وتلی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د بلوچستان های کورټ په جبري توګه د لادرک خلکو په یوې قضیه کې ځای چارواکو ته امر کړی دی چې عدالت ته حاضر شي او دا تفصیل دی وړاندې کی چې ولې په غیر قانوني طریقه باندې خلک نیول کیږي او بیا به درک کړی کیږي. د بلوچستان دوه کسیزه بینچ دا خبرې د پنجګورو تربت نه په جبري توګه لادرک کړی شوی د پنځو کسانو د یوې قضیه په وخت کړی دی. نور تفصیل یې د کوټه نه د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د پنجګور د یوې کورنۍ د پنځو تنو په جبري توګه باندې د بې درکه کېدو او د تربت له هوشاب څخه د نورجهان بلوچ د نیولو په ضد د دغې قضیې اړوندنه د بلوچستان د عالی محکمې چیف جسټس نعیم اختر افغان او روزي خان بړي چې وکړله. د قضیه دارویدنی پر محل باندې د پنجګور د بيدرکسو کورونی وکیل و عدالت ته وویل چې د جون د میاشت پر لومړی نیټه باندې د شپې پر 1:30 بجه باندې د پنجګور دوی شدي یو کس او یو د یو نیمه میاشتې ماشومې را خوش کړی دی، یو یو څور ځله مخه را خوش سوی وو.
تو اجم نے کورٹ کو یہ بتا دی ہے کہ جی وہ سب اپنے گھر خیر اور عافیت سے پہنچ گئے ہیں. ریکارڈ پہ
نن مونگ عدالت ته ویل چې دوی ټول روغ رمټ کور ته را رسیدلی دي. دا ورېدنی پر مهال باندې د سی ټی ډی او د ملیشکو او علي رتبه چارواکي هم حاضر وو. د بيدرکسو خلګو ایډوکیټ عمران بلوچ وویل چې د پنجګور د کورنۍ د راخوش کېدو باوجود عدالت دغه قضیه ختم نه کړله، بلکې امر یې وکړی چې پر روان سماعت د جون د میاشت پراتمه نیټه دی د دوی د نیولو په حق باندې بشپړ ریکارډ و عدالت ته وړاندې کړي. او دوی د راس خپل بیانونه د هم ریکارډ کړی
قانون کې اوټا کې لیکي جاته کی سی ٹی ڈی جو کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں اٹھایا ایف سی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں اٹھایا دو مہینے
سو کی وڑی سی ٹی ڈی وای منګ نری وڑی او ایف سی وای منګ نری وڑی دو میاشتې د یو ماشوم سره چشپک شپې عمر یو دوی دی حاضر کړل د دوی بیانونه دی ریکارډ کړل شي دوی چې خپل بیان کې په هر چا باندې تور لګوي عدالت به د دوی پر ضد امر ورکړي چې د دوی په خلاف کاروي وکړي
عدالت و سی ٹی ڈی چارواکو ته امر وکړي چې د تربت د هوشاب د نور جهان د قضیه په اړه چې کومې پلټنې ترلاسه کړي عدالت دی پاغه باندې هم خبروي تیر میاست د تربت د هوشاب سیمه کې سی ٹی ڈی عملیات وکړل چې په ترس کې نور جهان بلوچ نیولې و پر دې باندې تور لګولې و چې له دې ځخه ځان الوزوونکی جاکټ او چاودیدونکو مواد ترلاسه کړي دي سی ٹی ڈی ادا کړې ولا چې دې پر کامل ویلار باندې د چنایانو پر کاپله باندې د ځانوجون کې برید پلان درلودي حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
ګران اوردونکو د وی او ډی وا د دې یو ساته خبرې خبرونه په اخر کې جنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم په چرته زمو اوس په امره ګرځم یو اداري ته چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغله انټونی بلینکن تیر ورځو کې برلن کې په نیټو اتحاد کې د شاملو ملکونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې شامل شو د پدغه موقع خپل تقریر کې د نیټو د دې لوځي او ځل بیا پخله وکوه چې د جمهوریت آزاد او خود اختیار اوکرين مرسته به جاری ساتي دوی چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن دا جنگ په دینیت شروع کړي وو چې د یو آزاد ملک په حیثیت به اوکرين د منځ لري کی او په نیټو کې به بے اتفاقی پیدا کی خو خاغری بلینکن اعلان وکړ چې اپوټه د دې پوتین د اوکرين خود اختیاري او ازادي نوره مضبوطه کا ځکه چې اوکرين د کیف نډیر لري د روس فوج په مخه اخیسته دی خاغلی انټونی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د نېټو اتحاد هر غړی ملک د اوکرين جنگ زر تر زر ختمي دل غواړي خو دې سره سره موږ دا هم په خا اراده کړی دا چې د اوکرين دفاعي امداد به جاری ساتو او پروس بخپل بندیزونه او سفارتي فشار هم تر هغه پورې جاری ساتو تر سو پورې چې ضروری وي امریکای او د امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو خپل ټول پام میدان جنگ کې د اوکرين د خپل مضبوطو ساتلو ته ګرځولې دي دې سره سره به خبرو اترو کې هم د اوکرين ټینګ مرسته کولې شي چې دا شان اوکرين په هر لحاظ سره د روس د زورګیرې د تمبولو او د خپل ازادۍ او سالمتیا او سلامتیا د بچ ساتلو جوګه شي خاغلی بلینکن خپل تقریر کې دا هم وویل چې امریکا او اتحادیان به اوکرين نه نور ملکونو ته د تلو شپې تور کو پناګدینو هم روزنه پالنه کوي خاغلی بلینکن زیاته کا چې امریکای هغه ملکونو ته د لکونو ډالرو امداد ورکړي دي کوم چې د اوکرين په ناګزین قبول کړي دي زموږ اتحادي او ملګری ملکونه په اوکرين د روس د زورګیری د لاسه د جنو فراخو نتیجو د تابع کولو کار ته هم متحد شوي دي چې پکې په عالمی سطح د خوراک د کمی او د امروزه استعمال د سیزونو د نرخونو اوچتېدو مسلې شامل دي انټونی بلینکن په خپل تقریر کې دا هم وویل چې موږ په دې پویو چې په موجوده جنگ کې د اوکرين مرسته د خود اختیارې د هغه اصول ملاتړ کول دي کوم چې د عالمی امن او سلامتیا بنیادی اصول دي د دا هم وویل چې د امریکای سفارتکارانو تر ډیرو هفتو پورې پولند نه د خپل کار کول ورستو بیا اوکرين ته واپس شول او په کیف کې د امریکای سفارتخانه بیا پرانیزي چې ډیر زر خپل کار شروع کړي خاغری بلینکن خپل تقریر کې د نېټو د پرانستې پالیسۍ او د ټولو ملکونو د خپل مستقبل د خپل پالیسو او د دفاعي بندوبزرو په خپل د فیصله کولو د حق منلو په خلې ومکو همدغه وجه ده چې امریکا په نېټو کې د شاملې دوه د پاره د سویډن او د فنلند د درخواستونو ټینګ مرسته کوي امریکا په جون کې میډرډ کې د نېټو د ملکونو د سرمشرانو غونډې ته په انتظار ده کله چې به اتحاد خپل نوې دفاعي سوچ جاری کوي په کم کې چې به د موجوده دفاعي ماحول او د صدر پوتین په اوکرين د زورګیری تر مخې د نېټو ملکونو د دریض وضاحت کیږي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0010 202 205 003.